ਜੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ٹی وی ریڈیو دا نن دے اتوار وز کال دو ہزار نولسم د جنوری د میاشتې دیارلسمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد او صوبې کې د سهار شپږ او په کابل کې د مازیګر پنځه نیمې بجې دي. دا وخت په اسلام آباد او صوبې کې د ماښام شپږ او په کابل کې د ماښام مازیګر پنځه نیمې بجې دي او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سهار اته بجې دي. دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو په دې نیم سات دی یو سات خبری خپرونه کې درته ز محمد عالمگیر
او ز نصر کاکړ
هر کلی وایو ډومبې تاسو پام را ګرځو د اوس وخت خبرونو مهمه خبرونو سرټکو ته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي، اقتصادي او آئینی حقونو لپاره به مبارزه کوي. نن په ټانګ کې په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله ماسید د لومړي تلین په مناسبت ولسي غونډې ته په وینا کې هغه ویلي یو کال وروسته هم د نقیب الله په قضیه کې انصاف نه دی سوی.
یو سړی باندې د قتل الزام دی، د نه یو ورځ جیل ورکړی دی، نه یې دته چرته بل تکلیف ورکړی دی، دته لوی لوی پروتوکول هم ورکړی دی. په دې منځ کې یو ای سی ایل ته شي دی سزا دې ورکړی شي.
په پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن د فوزی عدالتونو په موده غزولو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. د بشری حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وایي د جمهوریت تقاضا ده چې د فوزی عدالتونه نه دي پکار.
عدالتونو کې زیاتره کار په خفیه ډول کیږي او انصاف دا وایي چې د یو تن پر ضد کاروایی په ښکاره ډول وشي.
او په افغانستان کې چارواکي وایي د بدغیس او فاریاب په ولایتونو کې د عملیاتو په مهال دیرشو ته نږدې طالبان او لس داعش وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا بدغیس کې بهرني داعش ترګر سره له ښځو او ماشومانو نیولې دي.
کدمن اوردونکو دا یو شمیر نور مهم رپورټونه په دې یو ساته خبری خبرونه کې لرو او ریدلې ما هیروي خو اول مپام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي، اقتصادي او آئینی حقونو لپاره به مبارزه کوي. یو کال وړاندې کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله ماسید د لومړي تلین په مهال ولسي غونډې ته په وینا کې منظور پښتین وویل یو کال پوره سو خو نقیب الله ماسید ته انصاف نه دی ورکول سوی او نه هم د دوی کومه بله غوښتنه منل سوی. دا غونډه نن د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ټانګ کې جوړه شوې وه چې پکې راپورونه وایي ګڼ شمېر کسانو ګډون کړی و. منظور پښتین وویل د پښتنو سیمې له معدنیاتو ډکې دي خو ګټه یې د پښتنو نه ده، نه هم په چین پاکستان اقتصادي لویه لار کې ورته ونډه ورکول شوې ده. نوموړي وویل کله چې پوځ ته ضرورت وي نو پښتانه زیات په پوځ کې ګماري، خو چې کله یې ضرورت پوره سي نو بیا د پښتنو شمېر راکم کړي. نوموړي د پښتنو په یو شمېر نور ستونزو باندې هم خبرې وکړې او راپورونه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په وخت ټانګ کې موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ بند و.
نن د پښتون ځوان نقیب مسید د ترهګرۍ په دروغو تورو کراچۍ ښار کې د وژل کېدو یو کال پوره کیږي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسید په کال 2013 د جنوري میاشت په 14 نیټه د کراچۍ ملیر ضلع په شالتیف ټاون سیمه کې د پولیسو په یو مقابله کې سره د درې نورو کسانو وژل شو. یاد مقابلې ته خپل د پولیسو په لټه نظر ډلې جالي مقابله ویلې وه. د ملیر ضلع د پولیسو د هغه وخت پولیسو مشر راو انوار ویلي وو چې په مقابله کې یې وسلوال وژلي، خو د نقیب مسید پلار دغه تورونه رد کړي وو. په راو انوار یې او د سره نور چې پولیس کومه ډله وه په هغه یې مقدمه درج کړې وه. راو انوار د نقیب مسید د وژنې د پیښې وروستو هغه وخت سره د خپل هغه پولیس ډلې چا باندې چې دا قسمه څلور سوه څخه زیات بېګناه پښتانه د ترهګرۍ په الزام د وژنې تورونو پټ شو او د پاکستان سپریم کورټ د خپل انده یا سوموټو نوټس د لاندې راو انوار باندې مقدمه درج کړه. د مارچ په میاشت کې د پولیسو دغه بدنام مشر سپریم کورټ ته حاضر شو او کراچۍ کې پرې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت کې مقدمه اوچلول شوه. یاد عدالت راو انوار ته د جولای په میاشت کې په ضمانت باندې د خوشې کېدو اجازت ورکړه، خو د نقیب کورنۍ په عدالت د تعصب تورونه لګولي وو. د نقیب او د سره وژل شوي نورو پښتنو ته تر اوسه په پاکستان کې انصاف نه دی ملو شوی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په بادغیس ولایت کې د ځانګړي عملیاتو په مهال د داعش ډلې لس وسلوال وژل سوي دي. دا عملیات د چشمه شیرین په سیمه کې ترسره سوي. د دفاع وزارت ویان نن په یوه اعلامیه کې ویلي د عملیاتو په وخت شپاړس نور داعش وسلوال چې بهرنیان وو له خپلو کورنیو او ماشومانو سره نیول سوي. او بلې خوا ته په فاریاب کې چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه شل طالب وسلوال وژل سوي دي. لنډحال او روز موږ له همکار محمد اکرم څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وای د غدایش وسلوال تیر شپه د جوان ولسوالۍ په چشمه شیرین سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوې دي. دفاع وزارت ته یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د یادو عملیاتو په وخت شپاړس نور داعش وسلوال چې بهرنیانو د خپلو کورونو سره نیولې شوې دي. په دې مهال د بادغی سیمه ایز چارواکو ویلي چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونو تیر شپه په جوند ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په مرکزونو باندې هوایي حملې کړې دي. د بادغیس د والی بیان جمشید شهابی امریکا غږ ته ویلي چې په دغه بریدونو کې اتلس وسلوال طالبان او لس داعش وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې نړیوال ځواکونو په سیمه کې د وسلوال طالبانو په یو لوی زندان باندې برید کړی دی چې داعش ډلې خوشا سلویخت زنداني غړي د ځان سره وړي دي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د فوزي عدالتونو موده په غزولو اندېښنه څرګنده کړې ده چې حکومت د دې پریکړې لپاره قانوني مسوده راوړي. کمیشن ویلي فوزي عدالتونه د هر هغه جمهوري نظام پر ضد دي چې د خپلو وګړو د بنیادي حقوقو او ازادیو سره سرلوړي ادعاوې کوي. پاکستان کې د 2014 کې د دسمبر 2014 کال د دسمبر میاشتې په 14 نیټه په خبر کې په آرمی پبلک سکول د ترهګر بریدونو وروسته فوزي عدالتونه جوړ کړی شو. په جنوري 2015 کې د دوو کال لپاره فوزي عدالتونه جوړ کړی شو او په کال 2019 کې موده پوره کېدو وروسته دوه کاله وخت نور وغځول شو. پروستو کې هم داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د تحریک انصاف حکومت د فوزي عدالتونو موده نور غځول غواړي. د بشری حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وایي چې په ملک کې ترهګری سیوا وا نو د فوزي عدالتونو یو څه ضرورت وو، خو اوس چې ترهګری کم شو نو د دې عدالتونو ضرورت هم نه دی پاتې. د پټکو د جمهوریت تقاضا ده چې فوزي عدالتونه نه دی پکار، ځکه چې د هغې ډیر کار په پټه کیږي او د انصاف تقاضا ده چې دا اورېدنه پټه نه ده پکار. بلوریتا د امریکا په تاریخ کې لټولو وګد حکومت بندیدل نن هم دوام لري او نن یې درشته مروز ده. نن صدر ترامپ په ټویټر په ډیموکراټانو او د کانګرس په غړو باندې په دې حواله سره سختې نیوکې کړې دي. زموږ همکار عدنان رشید په دې باندې رپورټ تیار کړی. ساسو په مرتره ګرځو.
د خالی یا شنبې په ورځ صدر ترامپ په ټویټر باندې په کانګرس کې د ډیموکراټانو مشرانو ته ولیکل، زه په وایټ هاوس کې ستاسو انتظار کوم چې موږ په سویلی پوله او په هیواد کې دننه د خلکو مدد پیل کړو. د دغې نه وړاندې صدر ترامپ په ټویټر لیکلی وو، زموږ په سویلی پوله باندې انساني بحران دی او دې نه موږ هله وتلی شو چې ډیموکراټان د خپل چوټیانو نه واپس خپل کار ته راشي. صدر ترامپ په خپل ټویټ کې لیکلی وو، زه په وایټ هاوس کې ناست یم او دستخط ته تیار یم. یاد دی چې د استازو شورا او د سنیټ غونډې د جمعې په ورځ ناوخته سر ته رسیدلې او دغه غونډې به د ګل یا دوشنبې په ورځ بیا پیل کیږي. د صدر ترامپ انتظامیه غواړي چې د روان کال بجټ کې د امریکا او مکسیکو پوله باندې د دیوال لپاره 15.2 بلیون ډالر منظور کړل شي، خو په کانګرس کې ډیموکراټان دغه پیسو ورکولو ته تیار نه دي او وایي حکومت دې په مکمله توګه پرانستل شي. او وروسته به بیا خبرې کوو چې څنګه د سویلي پوله باندې امنیت وساتو. د صدر ترامپ او کانګرس ترمنځ د بجټ باندې د اختلاف نیغ په نیغ اثر د حکومت لپاره کارکوونکو اتلکه سرکاري نوکرانو باندې پریوته. د چانی مې برخه چې د تنخانه بغیر خپل ذمہواری ترسره کوي او باقی پاتې په کور ناشتي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هغه ډاډه دی چې امریکا او ترکیه به له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته هلته د کوردي یاغیانو د ژغورنې په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي. ښاغلی پامپیو په د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او ویل دي په یو موافقه باندې کار شروع دی او زیاته کړې ده چې په دې اړه بل لاس تر راوړنه وسی چې له لوري به ترکیه د خپل هیواد دفاع وکړي سي او کردان به ودوی ته خطر نه جوړوي. پامپیو دا هم ویل چې هغه باور دی په شام کې د داعش په ضد امریکایي ځواکونو سره وژه په وژه جنگیدونکي کردان به یوازې نه پرېښودل سي. ترکیه په شام کې ځینې کوردی ډلې ترګری بلی او ویلې دي چې بریدونه باور باندې کوي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په شام کې د خپل بریدونو پخلی کړي او ویلې دي چې دوی په شام کې ایرانی وسله پنه کړي. نن کابینه سره خپل خبرو کې د اسرائیل مشر ویل شپږ دیر ساعت وړاندې د اسرائیل هوایي جازونو د شام دمشق په هوایي اډه باندې د ایران د وسلو یو ډیپو پنه کړي چې پکې ایرانی وسله پرته وه.
اسرائیلی فوج ویلی یو بل یعنی شپږم داسې چونل یا چنډیل یې میندلی او تباه کړی دی کوم چې د حزب الله ډلې وسلوالو په لبنان کې کینلی و خو په اسرائیل څو په اسرائیل باندې بریدونه وکړي. د فوج ویان جوناتن نن ویلی دغه چونل د یو لبناني په کور کې میندل سوی او تر اسرائیلي خاورې پورې غځېدلی دی. اسرائیل د ناردرن شیلډ په نوم د ډسمبر په میاشت کې د هغه چنډیلونو د میندلو او رانولو لپاره عملیات شروع کړي چې په وینا یې حزب الله ډلې زیات شمیر جوړ کړی او مقصد یې وسلوالو ته اسرائیل ته د تاګ او هلته د حملو اسانتیاوي ورکول دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبدا ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس مو هم تفصيل را ګرځو وبخشي پام را ګرځو تفصيلي ريپورتونه ولورته. لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو اوریدل د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي اقتصادي او ايني حقوقو لپاره به مبارزه کوي. نن په ټانګ کې په کراچي کې د بجلسي پښتون ځوان نقيب الله ماسد د لومړي تلین په مناسبت ولسي غونډې ته په وینا کې هغه ویلي چې یو کال وروسته هم د نقيب الله ماسد په قضیه کې انصاف نه دی سوی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره لمر سره عدنان خان بیچنای دا وخت د ټلیفون په لیکه موجود دی. سړی مسی او په خیراله بیچری صاحب ډیره مننه. تر ټولو مخه که همدا وایس اس موږ اوریدونکو ته چې دی غونډه ته چا چا وینا وکړي.
مهرباني زه به خپل اوریدونکو ته وایم چې د نقيب ماسود داړو منایت لین و او نن پټانګ تنهال سیمه کې ولمانځل شو او دیته چې کوم د پی ټی ایم مخکښ دی اروی روا دی منظور پښتون ترڅنګ د ټانګ سیمه چې کوم د پی ټی ایم مشر دی عبد الله ننګیال بیٹنی او دغه چې کوم د جنوبي وزیرستان نه کمی پارلمان غړی دی علي وزیر او دې ترڅنګ د بدر کسي کسانو خپل خپلوانو او دغه یو شمیر نور چې چا سره زیته شوی دی یا د پی ټی ایم تر خپل خواخو کې څرګندولي هغه د غونډه ته ویناګانی وکړي. دغه جلسه چې وا دغه نن سهار تقریبا 11 بجې په وخت باندې شروع شله او ماسپښین 2 بجې چې وا خپل اختتام ته ورسېده. زه تاسو ته وایم چې د پزرګاو شمیره خلک راغلي و نه یوازې دغه چې د ټانک د جنوبي وزیرستان مقامي خلک وو بلکې د خیبر پختونخوا تر څنګ د بلوچستان ایالت او د کراچۍ نه هم په زیات شمیر سره خلک راغلي او په دې جلسه کې ګډون وکړي. تاسو باید دغه هم وایم چې دغه جلسه لپاره د ټانک انتظامی لخوا په رسمي تور باندې اجازه ورکړل شوی و او موږ ولیدل چې الته پولیس سرتیر چې وو هغه په سکیورټي باندې مامور او منظور پښتون په خپل چې په خبرو چې د ټانک انتظامیا ستاینه وکړه او شکریا یې تر سره کړی چې د ټانک انتظامیا چې دا هغه د سره دغه خواخوږي همکاري کړی ده. دغه سې د جلسې ته به تاسو دریافت کړئ چې څنګه د پی ټی ایم جلسې کې چې په هغه کې څنګه روایتي نارې والی کېږي هغه روایتي نارې دلته وي او هغه خلک چې کوم خپل خپلوان به در کوي یا په زمینو کې خصوصا چې کوم نقصان تر رسیدلی وي هغه خلک هم په زیات شمیر سره راغلي وو. موږ ولیدل چې اکثره داسې زنانه وي چې هغه په بکرو کې او هغه د خپل خپلوانو تصویرونه په لاسونو کې اخیستي وو او د هغو مندرو غوښته کوله او هغه په دغه جلسې کې شامل وي او ځنې داسې زنانه وي چې هغه په سټیج باندې ویناګانې هم وکړي او دغه چې کوم چې د وزیرستان کې د ځمکې شخص بمونو مسله ده او منظور پښتون په پنځو مطالبو کې دغه یو مطالبه هم شامل ده چې دلته مړ نه پاک شي. نو د دې نه متاثره خلک چې وو دغه هم دغه جلسې ته راغلي وو هغه په سټیج باندې ویناګانې وکړي او په سټیج باندې هم دغه متاثره خلک ناست وو. د دې ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې چې کوم پوځي عملیات ترسره شوي دي او هغه له امله د عامو خلکو کورونو نقصان اوښته دي نو دا هغه کورونو خلک هم راغلی او دای ویلی و چې تقریبا نه کال دلته عملیات تر تر شول تر هغه وروسته خپل علاقو ته واپس شوی دی او کته هم خپل علاقې ته واپس شوی دی کورونه وران ویجار دی دوی سره دغه وادي شوی وی چې دوی خپل علاقې ته لاړ چې دوی موضوع ورکړل شي خو تر اوسه پر دغه موضوع چې دی دغه یادې ته نه ورکړل شوی ککر چې زما خپل اړوندونکو ته وایي چې منظور پښتون چې کوم خبره وکړي نو منظور پښتون تر ټولو زیاتې مطالبې چې کوم دی چلور یا پنځه اول سر نه تکراروي هغه مطالبې دلته هم تکرار کړي او د خصوصا د نقیب کلین مناسب تر چې کوم غونډه ونه دغه خبره تکرار کړه چې یو کال وشو خو تر اوسه پورې دوی ته چې دی انصاف نکړی ورکړی شو او نه د دوی مطالبې چې دی هغه منل شوی دی منظور دغه خبره په داسې حال چې وکړه چې په وروستیو کې د پوځ بیان دی چې آی ایس پی آر چې کوم میجر جنرل آصف غفور هغه د پاکستان یو شخصي تلویزیون سره مرکه کړې وه او په هغه مرکه چې ویلي وو چې پی ټی ایم چې دی دا د عدم تشدد د لارې خپل مبارزه کوي او د دوی چې کوم غوښتې دي هغه ټولې منل شوی دی خو منظور نن بیا تکرار کړه او دا خبره وکړه چې نقیب محسود چې په کراچۍ کې وژل شوی دی هغه په وژنه چې کوم تورن کستر او انوار هغه آزاد ګرځي هغه ته ریاست لاس نه اچوي او نه د هغه په خلاف کومه کاروایی کوي او دا اول چې هغه نه یوازې نقیب محسود وژنه کړې دي بلکې څلور تلويس کسان هغه نور هم وژلې دي خو تر اوسه پورې د په خلاف حکومتي کچا څه کاروایی نه ترسره کیږي او هغه د یو ملمه په تور باندې په دې ریاست کې چې دې ستل کیږي اندغه سي د مين پاکي په حوالہ باندې خبره وکړه وی ول چې موږ ته وایي چې تاسو مين نه پاکل دي علاقې نه خواږه باوجود په علاقې کې په زیات شمېر سره باندې پاتې دي چې لاغه وجنه عام خلکو ته زیات مشکل دي دین علاوه په کوسل باندې وی خبره وکړه دی ول چې په علاقې کې کومه بده پېښه وشي دا په علاقې کې کرفیو ولګوي او پېښه کته هم کړی وي خو دراغه ورسته بیا عام اولس چې د عملیاتو نه یو متاثر شوی دی او بیا اوس چې تلته کومه بده پېښه کیږي هغه زورول کیږي به درکه کسانو خبره خصوصا تکرار کړه وی ول مور لاول سره نو دا مطالبه ده چې دا به درکتی کسان چې کومه د عدالتونو ته پیښ شي خو عدالتونو ته پیښ کول په ځیب نه ځنه کسان دا چې هغه خوشکیږي هغه دا معلوم نشي چې هغه تور دي او کسبین دي خو منظور پښتون وایي چې دا کسان عدالتونو ته پیښ کوي او په درزونو چې دې فیصله کوي کوم د شتګرد وي د چا په ګناه باندې نیول شي نو هغه د سزاګانې وشي ځکه چې هغه هم د دې ته کورنۍ لري او هغه انصاف غوښته لري او کله چې د چا په ګناه کې کړل نو عدالت د لارې دا کسان راخلاص کړي دا چې دې بلکه ما چې خبره وکړه هغه څوک او ریکنسلیشن یعنی دا رښتیا وایي کوم څنګه جوړول غوښته وکړه چې تر اوسه پورې موږ دا خبره کوو چې تاسو غواړئ چې پښتون مسلې دې حواري شي نو تاسو دا کمیشن جوړ کړئ خو دوی وایي چې پر یاتې کته دې پی ټی ایم نه ماتولو کوشش کیږي خو دې پی ایم مطالبه ته څه چې دا کتنه نه کیږي بل خاص خبر دا و چې منظور پښتون چې دا په اول ځل باندې په سپیک باندې خبره وکړه او دا وایي چې سپیک کمره روان دي لچین نه نو هغه چې پښتون ته هیستان دا ورکړي شو او دا چې د پښتون په خاوره چې کوم وسایل په هغه باندې خبره وکړي چې وسایل دې ځنه راوځي لګي دي او چې د دې هیواد اقتصاد او اهم ذریعہ د خو هغه په وجود پښتون چې دی اغله بشري او سیاسي حقوقونه چې دی لري قتل شوی دي او هغه حقوقونه پښتون ته نو ورکړل کیږي دا په اول ځل باندې چې منظور پښتون په دغه جلسه کې دا خبره تکرار کړي او دا وایي چې تر څو پر دې پښتنو دا خبر منل شي نه دا بیا اسلام آباد ته ورځي دغه نیټه نو سوال چې په کوم نیټه به ورځي اسلام آباد ته وایي چې دا ځل په اسلام آباد ته یو داس انداز ورته مکمل اسلام آباد ته هغه بلاک کوي او دا به یو داس فیصله وي چې هغه د نړۍ لپاره پښتنو لپاره ګټه وړي نقصان او سبب بنوي بل علي وزیر چې دا هغه دغه جلسه ته وینا وکړه او علي وزیر چې خصوصا په دې علاقې کې دا مقصد ځین چې کوم تندروي په هغه اندیشې څرګند کړي هغه خو دکنه وسلوال د نن موانه خسته خدا خبره وکړه چې په لابلیک څخه داسې وسلوال د ریاست تر ټول لاندې فعالیتونه جوړ کړی چې خلکو ته دمکې ورکړي خلکو ته خطونه کوي خلکو هدفي ورنه کوي او دلته چې د امنیت وزارت پرد بیا د شکلو په ځای خرابیا طرف روانه ده خدای زیات کړی چې کچا په دلته حالات بیا خرابول کیږي او بیا دغه علاقې چې په انټرنیشنل وار انټر جوړول کیږي نو آینده د پاره باندې دغه علاقې چې کوم مسران دي کوم خلک دا به ورنه کړي چې دغه علاقې
ادنان صاحب استعمال شي ادنان صاحب د جلسې په محل د امنیت خوندي ساتنې لپاره څه ډول اقدامات تر سره شوی
ککړ څه زما تاسو ته وایي چې دلته خو نن پولیس ورکړي چې و ځا په ځا باندې په چټورو باندې موضوع قتل په تلاشې باندې موضوع قتل چې کی او مسله چې عوام پولیس په خپل ورکه کې اخستې و پولیس چې هغه ورته په ځکه شو دغه چې د پی ټی ایم خپل کسان چې دي عوام په خپل باندې لګیا و او هغه به سکیورټي زموږه تر سره کولې خو دلته د تیر جلسو پر دلا دلته هم موبایل سرویس نن تړل شوی و او دلته چې اکثر د لایو سټریم یا د موبایل په ذریعہ باندې ویډیو خپروي هغه نن ممکن نه وي او موبایل په مکمل تور باندې بند و خو دلته زمي وایي چې د سکیورټي اساسو په وجه باندې دا موبایل سرویس تر لاسه مو پاکستاني مطبوعات ته په نظر رانه لرل او سبا ته په ټي وي غانو خل امکان لرل تر اوسه راغلي وي په خبرونو کې سبا ته په دغه کې چې آی په خبرونو کې ځای ورکړل
شي او کنه ډیره مننه ډیره مننه ادنان صاحب چې نه کور ودان
ډیره باندې کور ودان
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده
که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
د وی پانی پته ده
voadiwanews.com
ټوئیټر @voadiwa
هیر یې نه کړی
دا واشنگتن دی او تاسو وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه ته غوږی منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر با زمونږه همکار رحمان بونیری صاحب سره په لګو شیبو کې په واشنگتن ټو خیبر پروګرام کې ملموي دا غی خبرې اوریدل مه هیروي خو اوس مو پام راګرځو هم دی لړکی یو بل رپورټ اړخته د پښتون ځوان نقیب مسجد تر هغه په دروغ تور باندې په کراچۍ ښار کې د وجل کېدو یو کال پوره کیږي کال 2013 د جنوري میاشتې په 13 نیټه د کراچۍ ملیر ضلع شالطیف ټاون کې وجل شو د وجون کې د پولیسو افسر راوانور تر اوسه پورې آزاد ګرځي او عدالت لخوا سزا شوی نه دی دا پیخه په کومو حالاتو کې شو و شاته علتونه سو او د انصاف تر اوسه پورې څومره تقاضي پوره شوي دي زمونږ همکار عبدالکریم دی ته رپورټ په دې حق له رپورټ تیار کړی ساسو پام ورته راګرځو
دغه 25 کلن ځوان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی نقیب الله مسعود وو چې په خپل سیمه کې ترهګرۍ او د پاکستاني پوځ عملیاتو له خپل کورنۍ سره کراچۍ ته کډه کېدو ته اړ کړی وو د ده مړۍ لا خاورو ته نه وسپارل سوی چې د پولیسو یو مشر راو انوار رسنیو ته وویل دغه ځوان له درو نورو کسانو سره له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل سوی دی ځکه چې وایي هغه د پاکستاني وسلوالو طالبانو ملګری وو څو ورځې وروسته په ټول پاکستان کې د هغه د وژنې په ضد احتجاجي مظاهرې وسوې خلکو هغه بې ګناه وباله او له حکومت یې د هغه کورنۍ ته د انصاف غوښتنه وکړه د پاکستان سپریم کورټ د دې پیښې د پلټنو امر وکړ او د پلټنو لپاره یې سندھ حکومت د پولیسو یو پلټون کې ډاله جوړ کړه د پولیسو د پلټنو له نتایجو ثابته شو چې نقیب الله مسعود یو بې ګناه تن وو چې خپل مزدوري کوله د پولیسو پلټون کې ډلې د پولیسو یو مشر راو انوار د هغه په وژنه تورن کړ او د هغه د نیولو امر یې وکړ خو هغه نه یوازې له پولیسو ځان پټ کړ د مقدمه اوریدنو ته عدالت ته هم نه ورته خو کله چې پر ټولنیزو رسنیو او په ټوله نړۍ کې د دغه پیښې په ضد پښتنو احتجاجونو ته دوام ورکړ نو هغه د سپریم کورټ یو اوریدنې ته حاضر شو او همال ونیول سو سره لدی چې هغه په دې پیښه کې مجرم پیژندل سوی خو هغه ځان بې ګناه باله او پر دې ټینګار کاوه او ویل چې نقیب مسعود د طالبانو ملګری دی راو انوار ته بیا د نقیب مسعود د وژنې په تور مقدمه کې په 13 جولای میاشت کې ضمانت ورکړل سو او له زندانه خوشې کړل سو خو نوم یې بیا هم د سفری بندیزونو په لیست کې پاتې سو د دسمبر په وروستیو کې هغه له عدالت غوښتنه وکړه چې نوم دې هم له ACL څخه وایستل سي او له هیواد بهر دې ورته د تلو اجازه ورکړل سي خو عدالت یې څو ورځې وړاندې غوښتنه رات کړه نن د نقیب الله مسعود لمړی تلن په داسې وخت کې منځل کیږي چې د هغه په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار نه دی سزا سوی او په ضمانت آزاد ګرځي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي په 15 غشتونو کې لمړی غشتنه راو انوار ته د عدالت لخوا سزا اورول دي
کدا د ریاست کمزوري ده چې تر اوسه پرې انصاف نه وکړو په یو حواله سره هم په یو سړی باندې د قتل الزام دی د نه یو ورځ جیل ورکړی دی نه یې دته چرته بل تکلیف ورکړی دی دته لوی لوی پروتوکول هم ورکړی دی په دې منځ کې یو ECL ته شي دی سزا دې ورکړي شي خامخا دې ورکړي ځکه دای قاتل دی دی
د نقیب مسعود لن نه یوازې نن د پښتونخوا په ټانک شار کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د ویستاري ولسی غونډې په بڼه لمانځل کیږي بلکې په کراچۍ او په نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي د سویډن په مالمو شار کې هم 13 ورځ د نقیب مسعود لمړی تلین د یو سیمینار په بڼه لمانځل شوی دی په دې غونډه کې شریک یو ځوان نقیب الله بړی چې وویل
دا ریاست پښتنو ته اکوک نور کی او شهیدوی دسی بیدر د مړوی او بیا انصاف هم نه ملاویږي. تاسو وینئ چې یو کار پوره شو، بالکل هیڅ جسټس نه دی ورکول شوی نقیب شهید فیملی ته یا نقیب شهید شهادت ته.
په پاکستان کې د بشري حقونو سازمانونه له کلونو راهیسې تور پورې کوي چې د دې هیواد په پښتونخوا، بلوچستان او د سند په کراچۍ ښار کې بېګناه خلک په غیر عدالتي توګه وژل کیږي. خو د نقیب مسعود وژنې خلک داسې راوپارول چې نه یوازې د وژنې په ضد پر لارو سړکونو احتجاجونه وسول، بلکې په سندرو کې هم ورباندې ویرونه وسول.
د نقیب د پاکی وینه د انسان د سر قاتلا ته به څنګه ایمان تیر کړې مسلمان د سر قاتلا.
د وایس اف امریکا جبه د کترمنو اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د ټانک د جلسې په اړه رپورټ او بیا وروسته هم د نقیب الله مسعود د لومړي تلین په اړه رپورټ واوریدی، او اوس هم د ټانک و جلسې ته په ټولنیزو مطبوعاتو باندې څه غبرګون شول سوی دی، دا ټول حال درکوي له سیمې څخه د جبه ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په ټانک ضلعه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نقیب مسعود په لومبی تلین ولسی غونډه را جوړه کړې ده، او په سوشل میډیا نقیب ته د انصاف ورکولو او د ټانک د لاریون ټرند په بره روان دی. د سماجی رابطو د لارې ویل کیږي چې د غورځنګ لخوا د پاکستان د آئین او قانون لاندې غوښتنې کیږي، او په قومي میډیا نیوکې هم مخې ته راځي چې د یو فشار لاندې دوی دغه غټې جلسې ته پام نه کوي. د ټویټر د لارې ملک اچکزی په نوم ویل شوی دی چې خبره ډیره واضحه ده، مونږ د پاکستان وګړي یو او مونږ د پاکستان د آئین لاندې انصاف واړو، او مونږ به کله هم خپل پر امن جمهوریت اواز پرې نګدو او نور په زور به خپل اواز پورته کوو چې نړۍ واوري. ډیو ریډیو سره د خبرو په محل سیلنکار او صحافي ملک چکزی وایي د پښتون تحفظ مومن غوښتنې د پاکستان د آئین نه بهر نه دي.
خوشک نستا پی ٹی ایم دے چکم ہم مطالبہ کئی آغا دا پاکستان چکم کانسٹیٹیوشنل پریم دے پا آغا کی دا آتیف لسم دا آئین ناندی ہم واقعتاً دا دا ظلم شکار آغا دوانان آغا خاندانو ندی چی آغا خپل حق واری، آغا جسٹس واری، انصاف واری، دا دوی سر زیادتی شوی دے، دا دوی کورونا، دا دوی جماعتونا، دا دوی حدرے ہر سا لمنز پلیلی دی، بچی نسوی دی، بچی در ہر چا خواجوی او گرانوی کدوی پدی بانی نور هم
د شمالی وزیرستان نه د قومی اسمبلی غړی او د پی ٹی ایم مخکې مشر محسن داوړ د ټانک د جلسې عکسونه خپاره کړي دي، او وایي په لویه شمېره کې خلک جلسې ته راغلي او را روان دي. په سوشل میډیا فعال کارکوونکي او خبریال حق نواز خان وایي د یو کال تیرېدو وروسته باوجود د دې چې د پاکستان سترو مشرانو د نقیب مسعود د پلار سره د انصاف وعده کړې وي، خو هغوی انصاف ور نه کړی شو. دوی زیاتوي چې د سوشل میډیا د لارې دغه د پی ټی ایم جلسې نیخ په نیغه ښودلې کیږي.
او کال اوشو تر اوسه پورې د هغې کورنۍ ته چې کومې وعده او کومې خبرې ورسره حکومت کړې وې چې د پاکستان د فوج مشر چې و هغه هم د دې کور ته تللی وو، او چیف جسټس هم په دې باندې نوټس اخیستی وو. نو یو خو دغه غم او غوسه په پښتنو کې پښتون چې کوم تحفظ مومنټ دی پاکستاني میډیا کې دي ته کوریج نه ورکول کیږي. یو واحده لار ده، هغه دا د سوشل میډیا په لار باندې د ټویټر او د فیسبوک او د واټسایپ.
خبریال مبشر زیدی په ټویټر لیکلی دی چې د راو انوار د لاسه د نقیب مسعود د وژنې یو کال اوشو، خو د جنرال باجوا، چیف جسټس ثاقب نثار او وزیر اعظم عمران خان د ژمنو باوجود انصاف ور نه کړی شو، او ریاست له پکار دی چې خپلې ژمنې پوره کړي د هغې وړاندې چې ډیر ناوخته شي. په سماجی رابطو په قومي میډیا هم سختې نیوکې کیږي چې په ټانک کې غټه غونډه په پاکستانی ټی وی ګانو نه ښودلې کیږي. ملک چکزی وایي چې وړاندې هم د ترهګر ښکار شوي خلک په قومي میډیا کی طرح اگر خود لکی دل
پاکستان میڈیا خود مشرف وقت رانی ولی بیتر وہ سپوری دا یو تر نه یوز کاو استعمال او چې پښتانه طالبان دی او طالبان پښتانه دی. خو نن چې کله د پښتنو آئینی، انسانی، اسلامی سوال والے چې یار اغوی انصاف غواړي، چې هغه د ظلم او د بربریت لاندې کم قوتونه کار کوي، اغوی به د پاکستان راتلونکی د نور خرابېدو سبب کړي په دغه انصافي توګه.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي کې ځوان نقیب مسید د کال 2013 د جنوري په 14مه نیټه د کراچۍ په ملیر شالتی ټاون کې سره د درې ملګرو په مقابله کې وجل شوی وو او بیا ورستو په خپل د پولیس پلټنو دغه جالي مقابله ګرځولې وه او د پاکستان سترې محکمې سپریم کورټ په دې د خپل اندې نوټس اخستی وو خو راو انور بیا ورستو په ضمانت خوشې کړی شو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا ڈیوا ریڈیو دے زموږ پرونه دوام لري. یو ور بیا تاسو هر کلی وایو لاول مفام را ګرځو د دې دما د خبرونو سرټکو ته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي، اقتصادي او عیني حقونو لپاره به مبارزه کوي. نن په ټانګ کې په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله ماسید د لومړي تلین په مناسبت ولسي غونډې ته په وینا کې هغه ویلي یو کال وروسته هم د نقیب الله په قضیه کې انصاف نه دی شوی.
یو سړی باندې د قتل الزام دی، د نه یو ورځ جیل ورکړی دی، نه یې دته چرته بل تکلیف ورکړی دی، دته لوی لوی پروتوکول هم ورکړی دی. په دې منځ کې یو ای سی ایل ته شي دی سزا دې ورکړی شي.
په پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن د فوزی عدالتونو د مودې په غزولو اندېښنې سرګندې کړې دي. د بشری حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وایي د جمهوریت تقاضا ده چې فوزی عدالتونه نه دي پکار.
عدالتوں کی زیادہ تر کار پر خفیہ ڈول کی گی اور انصاف دا وائی چی دا یو تن پر ضد کاروائی پر کارا ڈول اوشی.
او په افغانستان کې چارواکي وایي د بادغیس او فاریاب په ولایتونو کې د عملیاتو په مهال ډیر شو ته نږدې طالبان او لس داعش وسلوال وژل شوي. د چارواکو په وینا بادغیس کې یې بهرني داعش ترګر سره له ښځو او ماشومانو نیولې دي.
اوس غوښه بشپړ خبرونه ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي، اقتصادي او عیني حقونو لپاره به مبارزه کوي. یو کال وړاندې کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله ماسید د لومړي تلین په مهال ولسي غونډې ته په وینا کې منظور پښتین وویل یو کال پوره سو خو نقیب الله ماسید ته انصاف نه دی ورکول شوی او نه هم د دوی کومه بله غوښتنه منل شوې. دا غونډه نن د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ټانګ کې جوړه شوې وه چې پکې راپورونه وایي ګڼ شمېر کسانو ګډون کړی و. منظور پښتین وویل د پښتنو سیمې له مدنیاتو ډکې دي خو ګټه یې د پښتنو نه ده، نه هم په چین پاکستان اقتصادي لویه لاره کې ورته ونډه ورکول شوې ده. نوموړي وویل کله چې پوځ ته ضرورت وي نو پښتانه زیات په پوځ کې ګماري خو چې کله یې ضرورتونه پوره سي نو بیا د پښتنو شمېر راکم کی. نوموړي د پښتنو په یو شمېر نور ستونزو باندې هم خبرې وکړې. راپورونه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په وخت ټانګ کې موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ بند وو.
نن د پښتون ځوان نقیب مسید د ترهګرۍ په دروغو تور کراچۍ ښار کې د وژل کېدو یو کال پوره کیږي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسید سره دریو کسانو په یو پولیس مقابله کې وژل شو. یاد مقابله ته په خپل د پولیسو په لټنیزې ډلې جالي مقابله ویلې به راو انوار چې د نقیب مسید په وژنې په پیښه باندې ککړ دی. هغه وخت د دغه پولیس ډلې مشري کوله چا باندې چې دا قسمه 1400 څخه زیات بېګنا پښتانه ترهګرې په تور باندې د وژنې الزام دی. دې پټ شو د پاکستان سپریم کورټ د خپل انده یا سوموټو نوټس لاندې د راو انور خلاف مقدمه درج کړه. خو د کراچۍ یو عدالت راو انور ته جولای په میاشت کې ضمانت ورک او د نقیب وسید کورنۍ په عدالت باندې تعصب تور لګاو. نقیب او د سره وجل شوی نور پښتنو ته تر اوسه پورې په پاکستان کې انصاف نه دی ملاو شوی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي په بادغیس ولایت کې د ځانګړي عملیاتو په مهال د داعش ډلې لس وسلوال وژل سوي دي. دا عملیات د چشمه شیرین په سیمه کې ترسره سوي. د دفاع وزارت ویان نن په یو اعلامیه کې ویلي د عملیاتو په وخت شپاړس نور داعش وسلوال چې بهرنیان وو له خپلو کورنیو او ماشومانو سره نیول سوي دي. هلته په فاریاب کې چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه شل طالب وسلوال وژل سوي دي.
او د امریکا په تاریخ کې له ټولو اوږد حکومت بندېدل نن هم دوام لري. نن د حکومت د بندېدو دریشته مروز ده. نن صدر ټرمپ په خپل ټویټر باندې په ډیموکراټانو او د کانګرس په نورو غړو باندې سخت نیوکې کړي. کانګرس کې ډیموکرات اکثریتي ډلې مشر نانسی پلوسی او سینټ کې اقلیتي ډلې مشر چک شومر ته په اشاره سره صدر ټرمپ وایي زه په وایټ هاوس کې ناست یم خو په جړا او چغو سورو باندې اخته چک او نانسی نشته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هغه ډاډه دی چې امریکا او ترکیه به له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته هلته د کوردي یاغیانو د ژغورنې په اړه پر یوې موافقې ته سره ورسیږي. ښاغلی پامپیو د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او ویلي دي په یوه موافقه باندې کار شروع دی.
اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په شام کې د خپلو بریدونو پخلی کړي او ویلي دوی په شام کې ایراني وسله په نښه کړې. کابینې ته خپلو خبرو کې د اسرائیل مشر ویل شپږ دېرش ساعته وړاندې هوایي جازونو د دمشق په ویډا د ایران د وسلو یو ډیپو په نخ کړی دی. بلخو امریکا ویلي چې دوی د شام نه د وړاندې اعلان سره سم خپل فوجونه راو بسل شروع کړي. د امریکایي عسکر شمال ختیځ شام کې پراته وو او د داعش خلاف عملیاتو باندې بوخت وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دغه د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو راته زموږ د واشنگټن ډی سی څخه نیغ په نیغه باندې اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د فوزي عدالتونو موده غځولو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده چې حکومت د پریکړې د پاره قانوني مسوده دی راوړي. د بشري حقوقو د کمیشن مشر پاکستان کې ډاکټر مهدی حسن وایي چې په ملک کې د ترهګرۍ سیوا وه نو د فوزي عدالتونو یو ضرورت وو. خو اوس چې ترهګري کمه شوه نو د عدالتونو ضرورت هم نشته. دی وایي د جمهوریت تقاضا ده چې فوزي عدالتونه نه دي پکار. د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریال ارشد حسین په دې باندې یو رپورټ تیار کړی. ستاسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی یو ځل بیا د عام وګړو د محاکمه کولو لپاره د پوځي عدالتونو د میاد غځولو مخالفت کړی دی او دا عدالتونه د جمهوریت او د انصاف د نظام پر ضد بللی دي. پاکستان کې پوځي عدالتونو ته د عام وګړو پر ضد د مقدمو چلولو اختیار دسمبر کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د خونړي برید وروسته د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان لاندې د دوه کالو لپاره ورکړل شوی وو. په دغه مقدمه پوځي عدالتونو په اختیار کې د اضافه وجه د ترهګرۍ لقبله اغیزمند شو کورنو ته تیز انصاف ورکول ګرځولې شوی وو. د بشري حقوقو فعالین او قانون پوهان د پخواره هسي د پوځي عدالتونو مخالفت کوي. په داسې حال کې چې د هیواد دننه جوړ د پوځي عدالتونو میاد د رواني میاشتې په اخیره کې سر ته رسي او یو ځل بیا دغه عدالتونو د اختیار غځولو خبرونه خواره دي. خو د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په دې حق له د حکومت لخوا پارلمان کې په بل وروړلو سخت اندېښمن دی. د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن ډیوی ریډیو سره خپلو خبرو کې وایي چې کله په هیواد کې ترهګري زیاته وه نو د پوځي عدالتونو یو څه ضرورت وو. خو اوس د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی او دغه عدالتونو ضرورت پاتې نه دی.
جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کا کام زیادہ تر سیکریسی میں ہوتا ہے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ سیکریٹ نہیں ہونا چاہیے, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے.
ہغوائی د جمہوریت تقاضا دادا چی فوجی عدالتوں نا ندی پکار ولی چی پدغه عدالتوں کی زیادہ تر کار پ خفیہ ڈول کی گی او انصاف ہم دا وائی چی د یو تن پرزت کاروائی پ خکارا ڈول اوشی. د پیپل ګوند مرکزی مشر قمر زمان کایرا وای چې ګوند تل د پوځي عدالتونو مخالفت کړی دی او کو پارلیمان ته په دې حق له حکومت کم بل روړي نو بیا به ګوري.
ملټری کورټس اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے.
هغه وای پوځي عدالتونو د هیواد د کشالو حل نه دی او باید چې په عدالتي او قانون نظام کې د اصلاحاتو لپاره کار پیل شي. نن سبا پاکستان کې د پخوا پرتله د امنیت چاپیریال تر ډیره حدا ښه شوی. نو آیا په نننی دور کې د پوځي عدالتونو ضرورت شته او کنه؟ د پاکستان پاکستان بار کونسل وائس چیئرمین کامران مرتضی ڈی ریڈیو سر خپل خبرو کې وای چې په پاکستان کې د پوزی عدالتونو ضرورت نه مخ کې وو نه ننشتا او نه په مستقبل کې چرته پیښ شي. هغه وای په تیرو وختونو کې دوه ځله د پوزی عدالتونو اختیار غزول شوی دی. آیا ترهګری کم شوې ده او کنا؟ بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې د ترهګرۍ له کبله زیاتې اغېزمند شوې وې. خوشمیرې ښایي چې په بلوچستان ایالت کې د ترهګرۍ په پیښو کې 23% اضافه شوې ده.
تو معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم کو سول سسٹم سے آنا پڑے گا, اس نظام کی طرف آنا پڑے گا, دنیا میں چلتا ہے اس نظام کی طرف آنا پڑے گا جو دستور کے مطابق ہے, جو قانون کے مطابق ہے. یعنی دستور میں پیمنٹ جاری کر کے اور اس طرح سے کورٹ سے پرمیشنز لے کے یہ معاملہ نہیں چلے گا.
ہغه وای د دې معاملې د سیدھا کول لپاره به مونږ سول نظام تراتلل وی, د هغه نظام اړخ ته به رجوع کول وی چې په ګرد نړۍ کې چلیږي او د دستور مطابق وی. تش په دستور کې د پیوند کارې کولو سره د معاملې نورا مخکې نشتللې. د بشري حقوقو لپاره د هیواد د قامي ادارې مشر جسټس علي نواز چوهان هم پوځي عدالتونو د کشالې حل نه ګڼي او وای باید چې واکداران د هیواد پوجداري نظام مضبوط کړي. مطبوعات د سرچینو دخلې وای چې مرکزی حکومت د پوځي عدالتونو د میاد غزولو لپاره د مخالف ډلو سره د خبرو لپاره دوه کسیزه کمیټه هم جوړه کړې ده چې د پوځي عدالتونو د میاد غزولو په معاملې به مخالف ګوندونه په اعتماد کې اخلي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او سمزو د افغانستان ولوري ته چیرې چې چارواکي وایي د بدغیس او فاریا په ولایتونو کې د عملیاتو په محل ډیر شو تنس دي طالبان او لس داعش وسلوال وژل سوي دي. د چارواکو په وینا بدغیس کې بهرني داعش ترګر سره له شوزو او د هغوی د ماشومانو نیولې دي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې محمد اکرام راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د غدایش وسلوال تیر شپه د جوان ولسوالۍ په چشمه شیرین سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوې دي. دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د یادو عملیاتو په وخت شپاړس نور داعش وسلوال چې بهرنیانو د خپلو کورونو سره نیولې شوې دي. په دې مهال د بادغیس سیمه ییز چارواکو ویلي چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونو تیره شپه په جوند ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په مرکزونو باندې هوایي حملې کړي دي. د بادغیس د والی بیان جمشید شهابی امریکا غږ ته ویلي چې په دغه بریدونو کې اتلس وسلوال طالبان او لس داعش وسلوال وژلې شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې نړیوال ځواکونو په سیمه کې د وسلوال طالبانو په یو لوی زندان باندې برید کړی دی چې داعش ډلې خوشا سلویخت زندانی غړي د ځان سره وړي دي. دا په داسې حال کې چې تیره ورځ امریکایي ځواکونو هم د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د یو جګپوړي قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی و. وسلوالو طالبانو تر دې وخته پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا افغان امنیتي ځواکونو دعوه کړې چې تیره شپه د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو په هوایي حملو کې د طالبانو یو کمانډر په شمول شل طالب وسلوال وژلې شوي دي. د فاریاب ولایتي پولیسو ویان وایس اف امریکا ته ویلي چې د طالبانو یو پیژندلی قومندان قاري تاج محمد او نورلس نور طالب وسلوال په دغه عملیاتو کې وژل شوي دي. نوموړي ویلي په هوایي عملیاتو کې دیارلس نور طالبان ژوبل شوي دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د بشری حقوقو د سار ادارې ته افغانستان دفاع وزارت په سرپرست وزیر اسد الله خالد د بشری حقوقو سرغړونو او د شکنجو تورونه لګولي. د ادارې په خپل یو رپورت کې ویلي اسد الله خالد سلور کال وړاندې په شوی بشری سرغړونو کې خکیل پاتې شوی. د بشری حقوقو ادارې ویلي افغانستان دفاع سرپرست وزیر څخه باید د بشری سرغړونو پلټنه وشي او پر هغه باید بندیزونه ولګیږي. د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان سادات په دې باندې نور تفصیل صدا سوایي.
د بشر حقوقو د چار یو بنسټ افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر په بشری سرغړونو او شکنجو تورن کړی دی. د بشر حقوقو د چار ادارې په خپل ریپورت کې ویلي اسد الله خلیج چې د پخوانی ولسمشر حمید کرزي د وکمنۍ پر مهال د ملي امنیت او د ملکی ادارو چارو کې پاتې شوی و، د خپل دندې پر مهال په جنسي زورونو او همدارس په شکنجو ورکولو کې لاس درلود. د اسیایي هیوادونو لپاره د بشر حقوقو مشر په خپل ریپورت کې ویلي اسد الله خالد د خپل دندې پر مهال په شخصي زندانونو کې به د محکمې پرته خلک شکنجه کول، د میرمنو او نجونو په جنسي زورونه کې او د بندیانو په غیبولو کې ښکیل پاتې شوی دی. همدارس د بشر حقوقو د چار ادارې ویلي د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخابات چې په 2009 میلادي کال کې ترسره شوي وو، اسدالله خالد به د ولسمشر حمید کرزي د ملاتړ لپاره په پیسو رایې راټولولې. د دې تورونو د سپینوي په هدف مو دفاع وزارت لویان سره اړیکه ونیول، خو نوموړي په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو خپل له اسدالله خالد څخه د نظر په ترلاسه کولو ونه توانېدو. د نړیوالو چارو سیاسي څیړونکی یونس فکور وایي د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر باندې لګیدلې تورونه سیاسي موخې لري. نوموړي زیاته کړه اسدالله خالد د افغانستان ملي ګټو ته ژمن چارواکی پاتې شوی او له همدې امله اوس هڅه کېږي چې د نوموړي انګیزې او شخصیت ته صدمه ورسیږي.
داسې تورونه راپورته کول تر دې پر ځای چې اصلي حقیقت ته اشاره وسي سیاسي موخې لري، او سیاسي موخې دا دي چې دا شخصیت لکه څنګه چې د معرفي په غونډه کې مو ویل چې موږ به تعرضي جګړه کوو، موږ هغه څوک چې سوله نه کوي هغه به وژنو. غیر له دې د بشر د حقوقو د کمیسیون په راپورونو کې د افغانستان واضح د شخصیتونو نومان شته، غصب، جنایت جنګي، وژنه، مرګ. دا وخت د دې نه دی، دا مسائل دي هغه وخت پرېښول چې افغانستان یو قوي قضا پلوه جنایات د څېړلو هغه بین المللي محکمه د بیا د هغه راستودي څېړي هر یو به خپل د ځان دفاع.
د هیواد د بشر حقوقو ادارې ویان بلال صدیقی له ډیوې سره خبرې کوي ویل چې د 2002 کال وروسته په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه ګڼ شمېر د اندېښنې وړ سرغړونې رامنځته شوې، او نه یوازې په افغان حکومت کې شامل او بهر چارواکي او زورواکي ښکیل دي، بلکې وسلوال مخالفین هم په دې سرغړونو کې په مستقیمه توګه ښکیل دي.
او زموږ غوښتنه دا ده چې د عدالت انتقالي د پروسې پر اساس به د 2002 کال را په دې خوا دا قضا ټول ډېر په هر اړخیز توګه وڅېړل سي، او هر څوک چې ګرام ده په دې نظم خو بشري مواردو کې د دوی نه پوښتنه وسي او دوی خپل ځواب وایي تر څو تامین سي او قانون حاکمیت پیدا کړي او د معافیت فرهنګ په افغانستان کې محو سي.
د بشری حقوقو سازمان ویلي له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه سرغړونې روانې دي، او د سپیناوي لپاره یې تر اوسه یې هیڅ کوم اقدام نه دی اخیستل شوی. په افغانستان کې د بشر حقوقو سازمان د بشر د حقوقو په ټولو نړیوالو ادارو غږ وکړ چې هغه بشري جنایتونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې ترسره شوي دي څېړنو لپاره یې کوټلي ګامونه واخلي تر څو په راتلونکي کې د بشر ضد جنایتونو د ترسره کېدو مخه ونیول شي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا جبه د ګلاو قدر منوریدونکو، تر دې لمخه چې د بلوچستان ایالت ولورې ته ولاړ سو، تاسو ته یادونه وکړو چې د خبری خپرونې وروسته به تاسو زموږ له همکار رحمان بونیری سره له واشنگټنه تر خیبره خپرونه اوري، او نن به د نور میلمنو تر څنګ منظور پښتون چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی په دا خبرونه کې میلموي رحمان بونیری سره او ډیرې پښتون ته به جوابونه وایي. ډیوه ریډیو اوریدل مه هیروئ. او سمزو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د سعودي عربستان یو اقتصادي پلاوی تللی او هلته د ګوادر د ژورو اوبو د بندر د پروژې او اقتصادي هلو ځلو څخه یې کتنه کړې. تفصیل ورباندې حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د ګوادر د دورې پر مهال باندې د سعودي عرب د دغه هیئت مشري د سعودي د پېټرولو انرژي او د معدنیاتو د څانګې مرکزی وزیر خالد بن عبدالعزیز الفالی کوله. د پاکستان د سرکاري خبری اجانس ای پی پی وی ای چې د سعودي عرب د ګوادر د دورې مرامداد چې په ګوادر کې چې د تیلو د صفاکولو لپاره د ځانګړي د تیلو صفاکولو شرکت آیل پاینری د ټاکل سوی ځای کتنه وکړي. د دورې پر مهال باندې د سعودي عرب و د غډلې ته په ګوادر کې د پانګې اچونې لپاره د بیلابیلو څنګه پاکله باندې هم خبرتیا ورکول سپلا. په دغه غونډه کې د پاکستان، سعودي عرب سره سره د چین عالی رتبه مامورینو هم ګډون درلود. سعودي عرب د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري سره سره په ګوادر کې هم په بیلابیلو څنګه کې پانګه اچونه کوي. و ګوادر ته روانېدو لمخه د پاکستان د پېټرولو مرکزی وزیر غلام سرور خان ویلی وو چې د سعودي عرب په مرسته به د بلوچستان په ګوادر کې به ډیر زر د تیلو د صفاکولو یو نوی آئل ریفائنری شرکت به پرانستل شي.
چاینیز کې به کوئی کنسرن سعودیز کی آمد پہ نہیں ہے. پروونشل گورنمنٹ کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا ہے, آن بورڈ ہے, اور جو پروونشل گورنمنٹ کے کنسرن ہیں جو کہ ہونے چاہیے پروونشل گورنمنٹ, اور ان کے کنسرن بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ایڈریس ہوں.
د چین په ګوادر کې د سعودي عرب پر سرمایه کاری باندې هیڅ ډول تشویش نه لري. موږ د بلوچستان حکومت هم په اعتماد کې اخستی دي. دوی که څه تشویش لري باید چې وی لري هم موږ به داغه د اوارولو تکل کوو. د پاکستان د پېټرولو مرکزی وزیر غلام سرور خان ویلی وو چې په روان میاشت کې به د سعودي عرب بادشا د ګوادر د دورې اټکل کوي چې د تیلو د صفاکولو د دغه شرکت مایده به لاسلیک کوي. د پاکستان د پېټرولو مرکزی وزیر غلام سرور خان ورډیو پاکستان ته وویل چې د ګوادر د تیلو د صفاکولو پر دغه شرکت به لس ارب ډالر لګښت راځي. وزیر اعظم عمران خان په دې نږدو کې د سعودي عرب د دورې پر مهال باندې و سعودي چارواکو ته په ګوادر کې د تیلو د صفاکولو آئل ریفائنری او دغه ډول د بلوچستان د معدنیاتو سره سره په نورو څانګو کې هم د پانګې اچونې وړاندیز کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم د عمران خان د سعودي عرب له دورې وروسته د سعودي چارواکو په ګوادر کې دلچسپي زیاته سوې ده چې لاغه را پدې خو تر اوسه پوری د سعودي عالی رتبه مامورینو دوه ځله ګوادر ته راغلي دي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوالي جو ټلویزیون, کوټه.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه, ټماټر, پیاز, آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
گران دن کو دا واشف امریکا ڈی ریڈیو رتا زمگا دا واشنگٹن ڈی سی سے خاور ایتاس تو بیا یاد گرن در کو چلے کو شیبو کے بزمگا پروگرام ہیلو وی او اے چنن بپا کے واشنگٹن ٹو خیبر پروگرام یو قربید رحمان بنیرے پاگے کی بم سرا منظور پشتین دا پختون زغورن غورزنگ اژغورن غورزنګ دغه مشر دی. هغه پکې را سره ملموي نیخ پنیغ به خبرې کوي. تاسو هم په دغه پروګرام کې برخه اخیستی شئ. ټلیفون شمیره به راته یو وار بیا زه تکرار کوم: 001202205003. په دې باندې پر پروګرام کې موږ سره برخه اخیستی شئ. موږ به هڅه کوو چې موږ ستاسو د فیسبوک پیغامونه هم په دغه پروګرام کې وایو. اوس دو چمن ته چرته چې د بیروزګار ځوانانو شمیره ډیره زیاتره په پاکستان کې عموما د بیروزګارۍ کچه کال په کال باندې لوړیږي او د ادارې شماریاتو ادارې تر مخه تیر کال په دغه کچه نور هم په دې کې زیاتوالی راغلی او دغه شانتي بلوچستان هم د دې نه بچ نه دی. او د چمن ځوانان وایي چې دوی په داسې حال چې روزګار نشته نه د پولې کاچاک ته د دې مخه شوې ده او دغه یوازینۍ لار دی تخکاری. دغه ځوانانو سره د ډیو رادیو خبریال نعمت الله سرحدي خبرې اترې کړې دي. ساسو پام ورته راګرځو.
مر سره وخت راوز د لغړتوب لزو تعلیم او تعال کوان دي ګرد په لغړتوب کې لګیا دي لاس لاس جماعت د ولز ولز جماعت سکولونه ویلې دي کلې دي د ما شت بر د لغړتوب باندې لګیا دي پر د مازل غلې باندې کارډون نسته یو ورځ کارډو پر مې بره د چش پر مې شیخ خلک لاړ سي بر تر راشي بد شنه یک سره وخت بر څلور بجې بنځه بجې راوتلی روزګار نس مر د خواس کو شهر می چپته کو عمران خان ته کو چې مرته روزګار کې مرته نوکری راي کې ګرد تعلیم او تعال کوان دي په لغړتوب کې لګیا دي کاربارونه نسته ورور
انا محمد قاسم د چمن شهریم روزګار ته بالکل نه ونه کې برابر دي اول خبر خدای دل ته کم سړی منتخب سي چې در کار وسی در پارٹی سي هغه اول خپل خپل ته ډیر ترجیح ورکي او په دې وجه باندې دا پړه لیکه خلک دا تعلیم یافته خلک چې کم از کم نو په علاقې کې دا وخت په زورو د کسان ته چغه بیه پاست آبادی خو ته معلومه ده چې آبادی مر 12 لک زیاره ول ته بد بدبختانه چې ګورنه مر 104 لک کل کچیر موږ وګورم په چمن کې په زورو تعداد خلک سره چغه بیه پاست مطلب بشلر اپارټس ورلسم میټریک تقریبا کز دا وایم چې 50000 زیات کسان سته نو کریان بالکل ته نسته که په سیات کې نو کریان وګورې کې په اډیوکیشن کې وګورې که په رمې کومه کې دا وګورې چې مثلا نو کریان دي اغه چې کوم ام پی دی لکه یې مېنی کوم شیر د دې بوست حکومت سمخ کې وګورو اغه حکومت هم دا کرب پروري پر میا باندې خپل کوم لګولې دي موجوده مش بالکل د دېوش نظام سم مطمئن نه یو
منم نادر شاد ز چمنو سیدون کېم شهر بشنده ما تقریبا درې سلور وړ په لیوز په پلس کې اپلای کړی دا نو اوس حکومت ماته دا خپل نو کړی نه راکې هغه دا وای چې نغه راک پیسې ماته راک نو اوس پیسې ما سن ستې د پیسو پرته کړې دي دغه به وجود ما عمر ری سلو ز اوس در ټیم تیر سلو ما سر څوک نغه نس کولای کومک ستې ماته بسیره کې وزه ودی ته ورکم
انو محمد قاسم دی اول سس د دیوار رادیو ډیر شکریا دا کوم چې تیز موږ د بیروزګاری په والا باندې موږ आवाज پورته کوي یقینا زموږ په علاقې کې بیروزګاری بیخي زیاته ده چونکی هغه د مین وجه داده چې کوم حکومتونه راغلي دي هغه خپل خلک لګولي ولا او کوم تعلیم یافته خلک ولا یعنی زب اول د خپل ځان مثال در کوم چې زدا وخت ولسم پاسم ما په مسپلټی کې یان دی په چکیداري باندې ما که غزان جمع کړی ول ټیسټ انټرویو هغه غایب سول بیا دغه بعد ما په بینډار کې جمع کله او می ټیسټ انټرویو کړی دغه بیا غایب سول بیا مش په لیویزو کې وکړه هغه هم غایب سول دا رقم په پلس کې مش کړی ته په کوم ځای کې مش اپلای کړی دي کم خلته چور سي انټرویو وکي او قابلیت دي میریټ ني دلته هیڅ میریټ نه سلام دته خالی پیسې چلیږي رشوت شروع دي ټول افسران ګرد پر رشوت کې ملويس دي
سره تن میافته خلک دي یا د بل سره د توزر د نوزر مزدوران دي یا داسې د بارډر خوا ته بس کارډونه جوړ سي د 2300 ټایر اګلې بس موږ گزاره پدې شي بنید او بل د حکومت زمر د افیل دي چې اول خو د زمر کوم روزګار تعلیم یافته طبقه چې دا باید دای ور پر کار باندې سي څنګه دا ورور وسوېل چې دلته مثال د نور وسول وسبو د نور زلو خلک راغلي دي بس دو مثال جوړ کړ دي بیا د حکومت سرکاري نوکریان چې دی راسوړ دي اصل کې حق حقدار خو به چې حق چې حقدار ته ورې نو ښه خبر دي لهذا د لازم سم ډیر تقریبا په هر لسل کسانو کې زمر د احتیا کس نیو کس ته تعلیم یافته دي خو مجال پر دې ځای باندې افسوس پر دې ځای باندې دي چې اوس بده کې یو دانه بل خپل نوکری نه دی لګای کار بس بینوک بیروزګار دي که څه مخلاوی شروع کیږي کډه کی دي که قتلونه دي قتل غارت یار شي دي غلط سبب بیروزګاری د کاروزګار پیدا سي او هر انسان خپل روزګار سي بیا به نو ډوکا ولي ول کیږي بیا به مړی ول کیږي بیا به یو د بل کوروته ول سره ور کیږي
با جوړ ضلع په صدرزو تحصیل کې د پولیو یو کیس راوتی دی د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومن په نور تفصیل وړاندې کوي
د خبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي د قبایلي ضلع باجوړ سالارزو تحصیل کې د پولیو کیس تصدیق شوی دی د باجوړ پولیو مشر ډاکټر وزیر صافي وایي د دیرشتو میاشتو ماشوم شل ورځې وړاندې د مور او پلار سره د بلوچستان نه راغلی وو دغه مور او پلار بلوچستان کې هم دغه ماشوم ته پولیو قطرې ورکولو نه انکار یو او تیرو شلو ورځو کې د کمپاین په دوران یې باجوړ کې هم خپل ماشوم ته قطرې نه ورکړې
دیو د ماشوم د تیم نه پټ کړی او د پولیو قطرې ته نه دی ورکړي نو زما په خیال معنی چې مور پلار د خپل بچی سره دغومره ظلم کوي چې لکه ماشوم رواني او داغه لاس په مات کی او پکټ کی به فروت یو ټول مرمازو پاتې شي کیونکی مریم نه او مطلب دا رغیږي نه
د صحت محکمه چارواکي وای په قبایلی ضلعو کې د سلورم د پولیو کیس دی او د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې روان کال شپږ کیسونه ریپورت شوي دي د خیبر پختونخوا ای پی آی محکمه مشر ډاکټر محمد اکرام وای د تیر کال په نسبت روان کال د پولیو کیسونه کم ریپورت شوي خو د وایرس شتون لا اوس هم یو لوی خطر په شکل کې موجود دی
انوایرمنټل سامپل څنګه په خبر خو مسلسل پازیټیو دی کوهارت زمونږ د کال کې درې ځل پازیټیو شو بنو دار په سلورم ځل باندې پازیټیو شو او نوخار زمونږ پازیټیو نو لکه هغه صورت حال ته کوم ګورو نو مطلب چې لکه 2018 واز ا چیلنجینګ اس کمپیر ٹو دی 2017 کې لکه ایوری تھنگ واز ان کنټرول او 2018 کې حالات هغه شانته په کنټرول کې را نه غلسن چې زمونږ خیالو چې 2018 کې به بالکل اډو دغه نه وي لکه زکه د صرف د دسمبر دا اوس لاس دا کوم نو آلموست دی کې لکه مونږ سره اخیری تقریبا 13000 چې کوم دین په غون صوبه کې ریفیوز لغ شي چې پاره کې تقریبا 9000 ریفیوز چې کوم دین هغه صرف په خبر کې
او وړاندې دا سمرو
2017 کې مطلب چې دا مونږ دی لیول تر اوس کې چې لکه په غون د صوبه کې بچا 5000 6000 دغه ریفیوز کوم مونږ اخیری پاتې شو
پاکستان د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې د چرته چې پولیو وایرس شتون لري ماهرین وای وړاندې بدمنی دغه وایرس ختمولو په لار کې لوی خندو ولې اوس خپل بچو ته پولیو خلاف قطرې نه ورکوونکي مور او پلار دغه وایرس ته موجودګي سبب ګرځي ارشد مومن وایس اوف امریکا دیوا شبقدر
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiwa
The Washington